ستړي مسی د مشال ریډیو خبري غړي ته موزه عبد الحی کاکړ بیا هر کله کوم وخت په پېښور کې د ګرمي بول سپجی دی د پاکستان د بهرنی چارو د وزیري د کابل نننۍ سفر په خیبر ایجنسی کې د ډالس کسانو تشتونه او د سعودي عرب د وینا چې ترڅو افغان طالبان لال قائدی سره اړیکې ونښنوي تر هغه به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو قربتوب ته زړه شنه کړي رواني غړي مهم رپورټونه دي د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او پایله خبرونه کوو ویونکو ملیحه امیرزاده
پاکستان د بارني او چارو وزیر د نن د افغانستان په دوره ورسي حزب اسلامي ډلې د امریکا او افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو تصدیق کړی دی پاکستانی فوجوای په قبایلی سیمه او رغزو کې د طالبانو په تنظیمونه تباه کړی دی دا خبرونه د سرټکو نه پسته خبرونو تفصیل د پاکستان د بارني او چارو وزیر هینا ربانی کربل نن نه د افغانستان سر خر کابل ته په دوه ورځنۍ دوره ورسي د دغه دوره مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوړخي تعلقات سمول دي چې په پکی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره لاري هوارولو په باب له خبري کیږي د نوموړي دا دوره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سعودي عرب کې د سولې په اړه د خبرو اترو مخ کې مخې ته راځي په دې دوره کې به په تیر سو میاشتو کې په اول ځل د دوه هیوادونو د پورو چارواکو د لوی کچې ملاقات وشي دا لبړومبې زلوی چې د پاکستان یو خزینه سیاستدان افغانستان کې د پلاوی مشري کوي د حزب اسلامي په نامه د یوې اورپا کې ډلې او استازي د خبرې پخلی کړي چې د امریکا او افغان حکومت سره سره د امریکا او ایساف پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي غیرت بهیر چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم دی ویلي دي چې د لوړ پوړو چارواکو سره په خبرو اترو کې د پلاوی مشري کړي ده
Actually the negotiation is going on between different concerned parties.
دی وای پاسل کې د افغان شخړې په اړه خبرې اترې د بیلابلو ډلو سره روانې دي. زما په فکر امریکایان په قطر کې د طالبانو سره خبرې اترې کوي او لمونږ سره په کابل کې مذاکرات کړي دي. ما په کابل کې د خپل پلاوی مشرک ولا چرته چې د سیایي د مشر ډیوډ پیټریس، امریکایي سفیر راین کراکر او د حساب د ګډ ځواکونو مشر جنرال الن سره می ولیدل. د دې سره بیره مود افغان لسمشر حامد کرزی سره سو واره خبرې اترې کړي دي خو مونږ لا د خبرو اترو په لومړی پړاو کې وو بهیر زیاته کړه په افغانستان کې د بارني ځواکونو موجودیت لوی ستونزه ده خو وی ویل چې افغاني آئین ته د ډیرو افغاني وګړو ملاتړ نه دی ترلاسه د پاکستان پوځ وايي جنگي جازونو یې په شمال مغربي قبایلی سیمه کې د طالبانو په پټنځای برید کې شل طالب وسلوال وژل دي یو پوځي چارواکي د نومنه خودلو په شرط ویلي په اورګزو کې د طالب کمانډرانو ملاتړو مولا طوفان او کمانډر مویودین په سلورو پټنځایونه برید کړي دي او دای تباہ کړي دي د دغه چارواکو په خبره کې دي چې کمانډر مویودین په دې بمباری کې وژل شوی وي د مشال ریډیو خبريال وای ایشین هیومن رائټس واچ کمیشن یو واری بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په سرغړونه د تشويش سرګندونه کړې ده د بشري حقوقو یاد سازمان وای په بلوچستان کې د خلکو لا درک کېدل او بیا د غوي خراب مړی مندل کېدل لا هم دوام لري سعودي عرب د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته تر هغه نازړه دي تر څو طالبان د القاعده سره اړیکې پرې نه کړي دا خبره په ریاض او کابل کې ځینی سرچینو رويټرز خبري ایجنسی ته کړې ده په ریاض کې د افغانستان سفیر سعید احمد عمر خیل رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې سعودي چارواکو سره دغه خبره رسمن نه ده چیړل شوې خو بیا د سعودي عرب حکومت یو نږدې باوري سرچینی او یو افغان لوړپوړي چارواکي ویلي چې سعودي عرب د سولې په خبرو کې محتاط دریس خپل کړی دی په کابل کې د برتانیې سفارت په دې باور دی چې د افغانستان د ترقی او استحکام لپاره د ضرورت دی چې پر برتانیې سربیره دا هیواد د ځینو نورو پرمختللو او پیاوړي هیوادونو سره هم ستراتیژیکي اړیکې ولري په کابل کې د برتانیې سفیر ویلیام پاتی د نهه په ماخام یو خبري کانفرنس ویلي چې افغانستان او برتانیې ترمنځ ستراتیژیک سند په بنیاد به برتانیې هڅه کوي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي پلوه پیاوړي شي
This is a document without limit.
د همکاریو د دې سند موده نه د ټاکل شوی او تر هغه وخت به د اجرا وړ وي چې یو خوایه د فسخ کولو پریکړه نه وکړي د دې سند لاستیک کول د خی چې بریتانیا غواړي له افغانستان سره د اوګډي مودې لپاره ستراتیژیکي همکاري ولري تر څو د هیواد وټونیږي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي او په سیمه کې امنیت ټینګ شي
د برتانیې او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري پړه تړون او روپا ته د کرزي د روسي سفر پترس کې لاسلیک شوی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د نهې په ورځ په غونډه کې د شام په اړه د عربي ټولنې لخوا معلومات واورېدل، چېرته چې تر اوسه د ملګرو ملتونو په خبره د تېرو لسو میاشتو راهیسې د صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد د راپورته شویو مظاهرو پر مهال 15,400 کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د کونسل نه د خونریزي د ودرولو په لړ کې ګامونه د پورته کولو غوښتنه کړلې. بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د شام د حالاتو په اړه دا څرګندونې کړې.
The United States urges the Security Council
متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي. سعود عرب لیگ د هغې غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې په سمدستي توګه د ولسي وګړو پر وړاندې حمله کول ودروي او د سوله ییزو مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دې ورکړي ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه اعتبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه بندې کړي دي. پوځ او امنیتي ځواکونه دې خپلو بارکونو ته بیرته ولیږي. سارونکو د بشري ادارو کارکوونکو او خبریالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخیستو بشپړ او پرته له کومو ستونزو اسانتیاوي
روس چې سلامتی کونسل کې د ویټو حق لرونکي غړي هیواد د مسودې مخالفت یې ښودلې دي. ترکی فیصله کړې د قدرتي ګاز زیات قیمت په اړه د ایران سره روانه مسله نړیوال قضاوت ته وړاندې کړې. د ترکیې د انرژي وزیر تانیر یلدیز ویلي دی انکارا په دې مسله له ایران سره کوم پرمختګ نه کړل شو. ترکی وایي د ایران لخوا د قدرتي ګاز قیمت د نړیوالې منډې د قیمت نه زیات دی. او د مصر په سرخار کایره کې د نوې پورز د پارلمان بهر د پوځي واک ختمېدلو د غوښتنې په لړ کې مظاهره شوې دي. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې پوځي واکمنۍ د واک ولسی حکومت ته وسپاري. د اخوان المسلمین د ملاتړو لخوا بیا دوی د پارلمان ودانۍ ته ورننوتلو نه منع شول. د خبرونو پای
خبرونه مولا ملیحا میرزاده زخوا اوریدل. په روانه خبرونه کې د ریپورټونه لرو. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر نن کابل ته ځي. سعودي عرب ویلي تر څو افغان طالبان لال قاعده سره اړیکې ونه شلوي تر هغو به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب ته زړه شنه کړي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب پټک د پاکستان او د پاکستان له افغانستان سره اړیکې څنګه غواړي.
پاکستان باید افغانستان سره دوستي وکړي، نه یو ډلې سره، نه یو خاصو خلکو سره.
نن ورځ هم په لر او بر کې پښتنې مېرمنې له لیرې لیرې اوبر اوړي. د مومندو یو مېرمنه د ورځې څو واره د خواري پر ځان تېروي.
صبح نشته، نه دیګې نشته، نو کې نشته، درته وفسر ډېر کو کړه لاس دور شپېرې کو.
د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې په تیرو څو کلونو کې 25% ځنګل وهل شوی دی. د مخنیوي په لړ کې څه ګامونه اخیستل شوي.
چک پوسټونه ځای پر ځای جوړ شوي دي. کوم چې ګارډ دي 24 غنټې به چکینګ کوي.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل امریکا غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو قانوني او د رښتونو بنیادونو تفصيلات مخې ته راوړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د ډرون بریدونه په اړه خپل دریځ تکرار کړی او ویلي دا غیر قانوني او د منلو وړ نه دی. د امنيستي انټرنیشنل او د پاکستان دواړو بیانونه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغې خبري وروسته راغلي چې په لومړي ځل یې منلو په پاکستان کې د ډرون بریدونو للارې ترګر په نښه کېږي. د دې په دیاړه باندې نور تفصيل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې واوري.
د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان حکومت چرته هم امریکې ته د ډرون بریدونو اجازه نه دی ورکړي او د ډرون بریدونو لړکې چې پارلیمان کې کوم قرارداد منظور شوی وو په هغه نظر ثانی روانه ده. وزیر اعظم وویل
پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی فار ڈرون اٹیکس اور ری وزٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پالیسی بنائی جائے وہ قومی پالیسی.
پاکستان د ڈرون حملو هیڅ کله هم اجازت نه دی ورکړي او د لړکي په پالیسو نظر ثانی کولې شي چې کومه پالیسی جوړ کړي شي چې هغه قومي پالیسی وي او چې د هغه ورستو بیا قام او پارلمان په خپل فیصله کوي چې موږ له مخکې څه کول دي. او زه دا هم وایم چې موږ باید د پارلمان سره هم خبرې کوو او هغوی به هم په اعتماد کې اخلو چې قرارداد منظور شي او د هغه ورستو د هغه خلاف ورزي وشي نو موږ له بیا څه کړن لاره ټاکل پکار دي.
د سیاسي دفاعي او سیمهیزو چارو ته ځیکار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستانی سیاسي مشروالي او حکومت په دې ډرون حملو خوشاله وو. خو کله چې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونو د دې خلاف یو ناره وهله نو اوس حکومت هم د ولس د خوشاله ولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. هغه زیاته کړه
حقیقت داسې دی چې تر اوسه پورې د ډرون په حملو کې څومره خلک مړ شوي دي هغه د پاکستان د ټولو غټ دشمنانو او دی هغه خلک تروسه پوری نه خود اغزینا شړلې شو نه د اغي مرکزونه ختمول شو دا ډرون کړی دی او په دې د پاکستان سیاسي قیادت تروسه پوری د خوشاله اظهار هم کړی دی زما په خیال دی چې نه خود امریکای حکومت دا ویل شوې دي چې ته فارمل وینا د پاکستان حکومت د غاڼې تروسه پوری نه شوې زما خیال دی چې دا صرف دی عوام د کنزمپشن لپاره د میډیا د کنزمپشن لپاره دا خبرې بیان نه راځي
یاد دی وی چې نړیوال د بشري حقوقو تنظیم امنستي انټرنیشنل امریکای ته ویل دي چې امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان قبایلی علاقو کې د ډرون حملو اعتراف کړی دی نو باید امریکا دې دا په ډاګه کړي چې دا حمله څنګه جایز دي او دې سره سره دې د عام خلکو د وژنې هم نگرانی وکړي چې دې کې څومره عام خلک وجلې کیږي سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر نن د افغانستان په دورنی سفر باندې کابل ته رسیږي د دې سفر شاته مقصد څه دی خپل حنا ربانی کر پروند د پاکستان له سرکاري ټلویزیون سره خبري کړي چې تفصیل احمد الله ل اسلام آباد راکوي
هنا ربانی کر چې دا هغه نن د افغانستان په دوه ورځنی سرکاري دوره باندې کابل ته ځي د بیګاما خستن هنا ربانی کر پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کړه ویلا چې پاکستان د پاره افغانستان په ټول نړۍ کې چې کوم دی هغه د ټول نزيات مهم ملک چې کوم دی هغه افغانستان دی ځکه چې زمونږ سرحدونه چې کوم دی هغه یو ځای دي زمونږ چې رسم او رواج کوم زیاتره دغه دی هغه یو شانتي دي زمونږ قدرونه یو دي نو دیو جنا افغانستان کې چې امن وینو په پاکستان کې امن او افغانستان موږ د پاره ډیر زیات مهم ملک دی زموږ دا سفر چې دی همدغه د پاره دی چې لکه دوه ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتری خواله دی هغه خکول دینه علاوه چې کوم مذاکرات روان دي طالبانو سره یا په دوه ملکونو کې امن څنګه خطرې کې سره راتلی شي په دې ټولو چارو به خبرې اترې کوو او غیدا خبر کو چې زماده دوره د به حواله سره هم چالت په افغانستان کې په موجوده وخت کې حالات چې دی اغم خنه دي او په افغانستان سره پاکستان دوانه چې کوم دي ترهګری خلاف ډیر زیات ځپلې شوې دي نو دوانه ملکونو چې کوم دي ډیر زیات قرباني ورکړې ده ترهګری په ضد جنگ کې نو په کار چې استاد یې ولاره موږ دا وبا سوچ په دوانه ملکونو کې امن راشي دوانه ملکونو ولس چې کوم دي اغه خوشاله او لکه د مخ کې په شان بیا په دوانه ملکونو کې امن وي نو دې لپاره زمونږ دا سفر چې کوم دی نن لکه کابل تتلل او هغه ته هغه د کابل کې افغانستان چې کوم چارواکي دي هغه سره ملاقاتونه نو په دې ټولو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کوم
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته نننۍ سفر چې ټاکل شوی ده نن په افغانستان ته دی احمد الله تفصیل راکولی اوس هم د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه باندې یو ریپورت د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې چارواکي وایي نامعلومه وسوالو د لس کسان تشتولې دي په تشتول شوی کې د بجلی د ادارې د پېښور چارواکي هم شامل دي په دې اړه له پېښور فواد علي شاه زخمو تفصیل فرشتلې دي
خبر ایجنسی سره خوا کې چې کومه بډبیر سیمه دان ته کې سوره چې مخ کې د بجلی یو ټاور نامعلومه وسلوالو ولزولې او نو هغه ټاور د ټیکولو د لپاره د کوم چې د بجلی کمپنی د پېښور الکتریک سپلای کمپنی د هغه چارواکي ورغلي او هغه سمول ورسره مزدورانو او لائن مینانو هغه خلکو دلته کې کار روان کړو چې په دغه ټیم کې شو نامعلومه وسلوال راغلي دي او هغه چې د داخلك د پولیس چارواکو د وینا تر مخه تختولې دي پولیس چارواکي دا شک کوي چې داخلك چې د داخلك خبر ایجنسی ته تختولې شوې دي تر دې نه علاوه د پسکو چې کوم خلک دي چارواکي دي هغه وایي چې د دې پکې خپل سلور لاين مینان دي تر دې نه علاوه اتخ چې نور کوم کسان دي هغه مزدوران دي او دوی سره صرف کار کولو هغه ټیم باندې تاور د سی کولو د پاره
فواد علی شاه بلخوا ته په پاکستان کې د تیلو قیمتونه زیات شوی دي په پېښور کې د احتجاج خبرې کېږي په دې اړه باندې څه تفصیل دی
نن چې د دواو تنظیمونو کوم چې آل پاکستان ټرکسان اسوسییشن تي او آل پاکستان ګډ ترانسپورت کوم اسوسییشن دی هغه نن دا اعلان کړی دی چې دوی چې دوی باندې مظاهره کوي د پریس کلب خوا ته او کوم اډی چې کوم دی هلته کې به هم دوی احتجاجي کمپونه لګوي ځکه هغه وایي چې نه صرف دا چې دی کوم چې دا قیمتونه چې واقعي دي دوی سره نه صرف دا چې دوی کاروبار متاثر کیږي بلکې کوم عام خلک چې دی د دې نقصان به هم عوام ته رسي ځکه
فواد علي شاو بلخاته د ایشین هیومن رائټس کمیشن چې د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان دی یو ور بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو په سرغړونه تشویش څرګند کړی د بشري حقوقو سازمان وایي چې په بلوچستان کې د خلکو لا درک کېدل او بیا د حقوق خراب شوی مړی مندل کېدل لا هم دوام لري د دې ترڅنګ د بلوچستان د بلوچستانو
زده کوونکو یعنی د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا په صوبه کې د پاکستان د اردو ژبو ټي وي چینلونه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل می په کوټه کې له خدای نور ناصر وپوښتئ او په پایل کې د ایشین هیومن رائټس د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تفصیل راکوي.
د ایشین هیومن رائټس کمیشن یا د آسیا د بشري حقوقو د سازمان لخوا ویل شوي کمیشن لخوا ویل شوي دي چې په دې صوبه کې د خلکو لا درکه کېدل او بیا د هغوی خراب شوي مړې موندېدل لا هم دوام لري. خو په دې د دې توپیر د نورو څرګندونو څخه څه جلا په دې دی فرق دا دی چې هغه په دې کې د یو ذکر کړی دی چې تحریک نفاذ امن بلوچستان چې یو نوی سازمان دی په کوټه کې فعال دی او هغه هغه کسان په نقشه کوي څوک چې د خپلواکۍ یا د ازادۍ غوښتنه کوي د بلوڅو د بشري حقوقو د دې سازمان لخوا په دې بیان کې ویل شوی دی چې ټي ام ای بی یا تحریک نفاذ امن بلوچستان په خپل د پاکستان استخباراتو جوړ کړی او هغه د دې لپاره چې د بلوڅو دغه د خپلواکۍ ځخ یا د ازادۍ ځخ پاند کړی.
خدای نور ناصر بلور ته بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سي د بلوچ ز د کوونکو سازمان دی هغه د پاکستان د اردو ژبو ټلویزیون چینل زخه د بایکاټ اعلان کړی دی. دغه اعلان دوی څنګه کړی دی او په کوم شکل کې بیا عملي کوي؟
بیا سو محیدین د لخوا هغه وایي چې دغه د پاکستان هغه خبری چینلونه د اردو ژبې خبری چینلونه چې هغه د بلوچستان ډېر لوی ستونزې بلوچستان کې لوی نه امیدل تر واده خو هغه تلویزیونی چینلونه دې خواته هیڅ پاملرنه نه کوي هیڅ یو خبری اخلي نه. د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن وینا ده چې دلته د دوی خراب شوی مړی موندل کیږي دلته د دوی کسان درګه کیږي خو له هغه باوجود پرې فلوزه چننن کې هیڅ خبر ناراضي وازي او کشنای ټیکر یا پټی چیرې چې دا کې ذکر شوی وي خو بل خاطر دوی دا هم وویل چې یو خاطر ته بلوچستان کې دومره لوی پیښه کېږي په غیبان هیڅ خبر نه خدا کې په پنجاب کې کې په نورو صوبو کې دی لوی کس دی چا و دی لوبغاړي و دی نو هغه وعده لپاره سلویش ساته 15 ساته مسلسل دغه خبرې چرونه خبرونه کوي. نو دغه بایکاټ انمي داس کړی چې دوی موږ به د تاچ د کیبل لاري ټول شارته د بیل بیل کیبل اداري د شاغت اصول شارت د خبري چرونه ورکي می وایي چې موږ به ریټ خاص کوو چې دوی د مشتره په دې بایکاټ کې ځکه موږ مطالبه په حق ده موږ د حق دې چې موږ دا وکړو او دوی دغه چرونه راځي دلته باندې او دا به خلکو ته ښکار کوي نه. دغه اغاز د بایکاټ اعلان دی د فروری د لومړي یعنی د نن څخه د اعلان کړی دی.
خدای نور ناصرو د ایشین هیومن رائټس کمیشن لخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه او دا ډول د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن لخوا ځخه د پاکستان اردو ژبي ټي وي چینل ځخه د بایکاټ په اړه تفصیل راکولی. اوس یو بل د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې د پاکستان پر حکومت زور کړی چې د خبریال سلیم شهزاد او نورو خبریالانو په وژنو کې لاس درلودونکي دی ونیسي. سازمان د خبریال سلیم شهزاد د وژنې د حقایقو د معلومولو لپاره د جوړ کړی سوی کمیشن پلټنې ناکامه بللې. د رپورت نور تفصیل انیسا اجمل څخه واوري.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هيومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت لا د سلیم شهزاد قاتلان نیولو کې خپل کوششونه زیاتول پکار دي ځکه چې د دې پیښې لپاره جوړ کړی شوی کمیشن په پلټنو کې ناکامه شوی دی او د کمیشن د روان کال په 10 جنوري خپل رپورت راغون کړو. حکومت ته ویل چې پولیس د استخباراتي ادارې ISI نه د دې پیښې په اړه پوښتنه نشي کولی. رپورت وایي چې سلیم شهزاد د هانګ کانګ ایشیا ټایمز آنلاین او یو ایتالوی نیوز ایجنسی لپاره کار کولو تیر کال د مئی د میاشتې په 9 نیټه د مازیګری اسلام آباد نه اوتختولی شو او په 1 مئی مړې پنجاب خار منډی بهاودین کې اومندلی شو. د دې وروسته سپریم کورټ د پاکستان حکومت په درخواست د سلیم شهزاد د وجنې پلټنو په اړه یو کمیشن جوړ کړو. په دې 15 کسیزه کمیشن کې 2 ججان، 2 پولیس چارواکي او 1 خبریال شامل وو. دوی په شپږو میاشتو کې د یو سلویخت گواهانو نه پوښتنې وکړې چې پکې د سلیم شهزاد کورنۍ، خبریالان، د استخباراتي ادارو چارواکي او نور کسان شامل وو. د دې نه علاوه د کمیشن د هغو دستاویزاتو، ایمیل او د ټلیفون ریکارډز پلټنې هم وکړې. د رپورت تر مخه پاکستان و سم په هغو هیوادونو کې شامل دی کوم چې د ترهګرو لپاره خطرناک ګڼل کیږي. په پاکستان کې په کال 2011 کې لس خبریالان وژل شوی دي چې پکې سلیم شهزاد هم شامل دی. د هیومن رائټس واچ دغه رپورت د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په میډیا تنظیمونو کې د آی ایس آی او نورو استخباراتي ادارو لخوا د جاسوسانو کارولو مخه ونیسي او د خپلو خبرونو خپرولو لپاره خبریالانو ته پیسې ورکول بند کړي. رپورت د هیومن رائټس واچ د ډایریکټر بریډ ایډمز تخلیلي کې چې پاکستان کې ترهګر د هر طرف نه پنخ دي. رپورٹ وای د پاکستان حکومت لا پکار دی چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي او د وجلی شوی خبریالانو قاتلان ونیسي.
د نساج مل رپورٹ ته وژواست. اوس هم زو کراچی ته. په کراچی شهر کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د اخوډه په تازه پیښو کې د شهر په بیلابیلو برخو کې درې نور کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. سند حکومت وایي په شهر کې د امنیت راوستو لپاره په یو موټر سایکل د دوو کسانو د پسپرېدو باندې بندیز لګولې دی. نور تفصیل له کراچی ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای د اخوډب د پیخې د خار په گاډن ګولستان جوهر او میټروویل سیمو کې مخته راغلي دي. د سین صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان وای د خار په متاثره سیمو کې امنیتی سرتیری زیات کړي او نازم آباد په سیمه کې د موبایل کمپنۍ په دفتر او گیزری په سیمه کې د بختیار خان ډومکی په کورنۍ د ترسره شوو بریدونو اف آی آر پولیسو لیکلي دي. سی ای ڈی او پولیسو مشران په پلټون کو ډلو کې شامل دي. د امنیت خکولو لپاره په یو موټر سایکل د دوه کسانو په تللو مو د نن څخه بندیز لګولې دي. امنیتی سرتیری د هرې بدې پیښې مخنیوي کولو ته چمتو دي. بلې خوا ته د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین ویلي چې حکومت خاریانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي په خلکو غږ کړی دی چې خپله ساتنه په خپله وکړي. یاد دی وی کراچی کې د ناامنۍ په ضد د سپریم کورټ لخوا د نوټس اخیستنې وروسته خار کې د هدفي وجونو پیښې کمې شوې وې. دا چې یو ځل بیا ولې خار کې امنیتي وضع د خرابېدو په لور روانه ده په دې حق له د سیاسي چارو کارپو اختر بلوچ وای خار کې چې د جبنیو تعصبات په بنیاد کومې وجنې روانې وي د سپریم کورټ لخوا د نوټس اخیستنې وروسته هغه بالکل کمې شوې دي بلکې ختمې شوې دي. خو فرقه ایز ان خطه اوس هم روان دي. کله کله د کې کمې زیته راځي. زما په خیال خار کې د بدامنۍ د پیښې د یوې خاصې منسوبې د لاندې تر سره کول شي او د دې مقصد دا دی چې ولس او ویرول شي او هغه د امنیتی او سیاسي ادارو څخه نه امید شي. یو بل څېړونکو توصیف احمد خان بیا خار کې د اوسنۍ ناکراری درې لاملونه اخایي. هغه زیاتوي دا ځل د ښار حالاتو خرابولو یو لوی لامل فرقه ایزې نښتې دي. د دغې نښتو لړۍ د محرم د لومړۍ ورځې راهسې کراچۍ کې زیاته شوې ده. د کراچۍ د نامنۍ یوه بله وجه دا هم ده چې ځینې قوتونه غواړي چې د ټاکنو څخه مخکې د هر حالات یو ځل بیا خراب کړي او یوه نوې شوشه خوره کړي. دریم لامل یې دا دی چې د مهاجر قومي مومنټ او ایم کیو ایم ډلو ترمنځ هم د اخو ډب نوې لړۍ د ښار د لنډې سیمې څخه په دې وروستیو کې شروع شوې ده چې تر اوسه یې په مخنیوي کې امنیتي ادارې ناکام په نظر راځي. د توصیف احمد خان په خبره خار کې د تیری وی میشتې په موده کې دا دریم ځل دی چې د موبایل کمپنیو په دفترونو حمله کیږي. خو تر اوسه پولیس په دې کې بریالي شوی نه دی چې معلومه کړي دغه حمله څوک اولی کوي. د هغه په خبره موبایل کمپنیو په دفترونو تر سره کیدونکو بریدونه خار کې د ناکرارۍ او ویرې خورولو یو بل لوی او د اندېښنې وړ لامل دی. د یادونې وړ ده چې د ګل پشپا او د نهې په ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د دریو زنانو په ګډون نه کسان وجل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان او افغانستان په کلیوالو سیمو کې اوس هم داسې برخسته چې هلته ښځې له لیرې لیرې څخه په پښو اوبه راړي ځکه چې په کور کې یا په کور سره نږدې ورته څه خاص انته اسانتیا نشته. د مومند ایجنسی په پړانګ غر سیمه هم په دې کې شامله ده چې هلته ښځې سهار وختي د اوبو دپاره لیرې لیرې کویانو له ځي او د هغوی په وینا مشکل ورته ډېر زیات دی. د دوی په وینا باید حکومت د هغوی دپاره د سکول کولو د اوبو انتظار وکړي انتظام وکړي ځکه د دې کلی د کورونو شمیر اوس لږ زیات دی چې 400 کورونه جوړې شي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ ته غوښتي
د اوپلان غر په سپینه خاور سیمه کې د سکول د اوبو لپاره په سرکاري توګه تنظیم نه دی شوی نو ځکه دغه ځای زنانه د لری ځایونو اوبه راوړي. یو زنانه وایي هغه د سهار تر غرمې زیات نه زیات سلور واري اوبه کور ته وړي خو مشکل ورته ډیر زیات وي ځکه د اوبو کوه د هغوی د کوره لری دی. راغلی وه د هغې په وینا که چېرته حکومت د هغوی کور سره نږدې ټیوبویل جوړ کړی وی نو بیا به ورته د اوبو راوړل مشکل نه و. افتراز خان هم دغه کلی اوسیدونکی ځوان دی او هغه وایي
او د اوبو به انتهایی مونږ ته تکلیف دی. بس لرې ځي ته زنانه ځي اوبو پسې کله هلته یي کله نه یي کله ډیګۍ ته شي کله بس بجلۍ داسې حالات دي نو مونږ ته چې یو ډیګۍ ټوبېلو شي غټ نو بس په دې به مونږ ته ډېر سهولت میلاو شي. درې نیم 400 کورونه به یو ټول ته به د اوبو تکلیف دی.
او صابر شاه نومې یو تن چې د دغه کلی په خوا کې کور دی او کوی جوړ کړی دی هم د هغې کوی له دغه کلی زنانه راځي. نو صابر شاه وایي
یره زمونځ کې بالکل د اوبو د خلکو له ډېر تکلیف دی. د سکر د اوبو هم تکلیف دی. د سکر اوبه د دغه خلکو له ډېر جدا جدا ځایونه راوړل دي. دغه زنانه بس د ورځې 4 او 5 پیرې کوي او بس په سرونو دغه دېش کې جدا جدا ځایونه راوړي. په کلي کې ډېګۍ نشته نږدې.
کوم مهال مو چې د محکمې پبلک هیلت محمود ایجنسی سره رابطه وکړه نو د هغوی په وینا فی الحال د حکومت صدا سے پلان نشته چې دغه سیمه ته ټیوبل جوړ کړي خو کله هم د اوبو د کوهانو منځوري وشوله هغه به دغه کلی د ټیوبل لپاره ضرور وټاکي.
حسم زو کوهستان ضلع ته د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې چارواکي وایي په 13 لسیزه کې د سیمې شاوخوا 25% ځنګل وهل سوی دی. د دوی په وینا د ځنګل د ژغورلو لپاره اوس یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. پام وکړئ له پېښور د فواد علي شاه رپورټ ته.
د ځنګلونو د حفاظت لپاره کارکوونکي غیر حکومتي کامی ادارې سنگي چارواکي وایي چې په کوهستان سیمه کې د لرګو د ناجایزه کاروبار له کبله د ځنګلونو رقبه ورځ تر ورځه کمیږي او که د دې مخنیوی ونه شو نو په کوهستان سیمه کې به ځنګلونه ډېر زر ختم شي. د سنگي پراجکټ منیجر ابتسام وایي چې په کوهستان کې د 25% ځنګلونو کټای په 13 لسو کالو کې شوی ده او د دې د مخنیوي لپاره حکومت هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی.
خاص کر کې پهاړ کی طرف لوګو رہتے ہیں ان کو تو یہ زیادہ تر یہ کہ سمجھنے ہمارا یہ روزگار ہے پر
کوم خلق چې په غرونو کې اوسېږي هغه وایي چې د ځنګلونو کټای سره د دې روزګارونو روان دي. دا یو ناجایز کار دی. د روزګار نور هم طریقې دي او د دې چې څومره هم غندنه وشي کمه ده. ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د خلکو ته سزاګانې ورکړي. مونږ ته پکار ده چې نور بوټي هم لګو او د ځنګلونو حفاظت وکړو
بجائے اس طرح کہ ہم یہ اپنا روزگار بنائیں اس کو نہیں ہے روزگار کو اور کئی طریقے بھی ہیں یہ جنگل کاٹ کے روزگار نہیں ہونا چاہیے. اس طرح
صالح خان سوک چپا مانسیرا کی دا زنگلون دا محکمے رینج افسر دے وای چې دای د زنګلونو د کټای د مخنیوي د پاره ډیر ګامونه پورته کړی دي.
کله دا پاروس کا پیک د امات چې وی دي مخکې اوس چې کم دی زنګل کې پارست ګارد سی دي مختلف ډیوټي کې وی سرکولیټ کې ګرځي تک 8 ګڼټې دای ډیوټي وی مختلف ټایم کې 24 اورز دای ډیوټي وی چیک پوسټونو زې پځه جوړ شي وی دي کم چې ګارد دی 24 ګڼټې وی چیکینګ کوي.
د ماحولیات کارپوهان وای چې زنګلونو کټای سره پزمکو او ماحول ډیر غلط تغیزونه کوي. عمران سانی سوک چې بازار پونتون کې د ماحولیات استاد دی وای
پاکستان کې ټوټل چې کومه علاقه دا جنگلات چې کور کړی دا هغه 5% نو د دې لپاره زموږ چې دا کم جنگلات په ختم کېدو باندې روان دي. دا په کار دي چې دغه د مونږ د حفاظت کوشش وکړو. د دې متعلق مونږ اویرنس پیدا کړو په خلکو کې ځکه چې زموږ د خپلوالي خاص کر دا کم 1000 ډیویژن دی. د دې خپلوالي چې کم دي دا د بوټو د لاسه دی. کله دا بوټي ختم شي نو یو دغه د ټوریسټ چې کم سپارس دی امپورټنس به ختم شي.
عمران وای ک کټای هم په دې رفتار سره روان وي نو ډیر زر به په 1000 ډیویژن کې د ډیرو ځنګلونو وجود ختم شي او د دې ښکلا به پاتې نشي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، ابتاباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي.
د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو سم په پېښور کې 12:00 بجې کې دونکو دی مایک ملیحا امیرزاده ته سپارم چې د خبرونو لنډیز ورته وړاندې کړي.
دا پاکستان د بارنیو چارو وزیر هینر ربانی کردن نه د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره ده. حزب اسلامی ډلی د امریکا او افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو پخلی کړی دی. په اورګزو کې پاکستانی پوځ د طالب وسلوالو په پټنځایونو بمباری کې تقریبا یو دیرش وسلوال وژلي دي او څلور پټنځایونه تباه کړي دي. ایشین هیومن رائټس کمیشن په بلوچستان کې د بشري حقونو په سرغړونه تشویش ښکاره کړي. په کابل کې د برتانیې سفارت وایي د افغانستان د ترقی او امن لپاره ضروري ده چې د نورو پرمختللي هیوادونو سره هم ستراتیژیکي تعلقات جوړ کړي. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د شام د ناکرار حالاتو په اړه بحث کې اندېښنې څرګند شوې دي. په مصر کې د پارلمان مخې ته مظاهرې شوې دي.
د خبرونو لنډیز درته ملیحا مرزاده وړاندې کړی. د پاکستان د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي؟ په اسلام آباد کې انیلا خالد د ادارې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ورسپانې مشرق پلی داری کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګرانۍ کمولو لپاره متعلقه حکامو ته سختۍ سره وینا کړې ده چې که هغوی ګرانۍ کمولو لپاره د حاصل اختیاراتو استعمال ونه کړو نو د هغوی په ضد به ګامونه پورته کړی کیږي. اداریه مخکې لیکي چې یوازې په نوي فیصلو سره نه کیږي، باید چې اختیارات لرونکي خپل کار په ایمانداری سره ترسره کړي او که چېرې داسې ونه شو نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې د اختیارات په نوم د غلا کرکو یو نوی سلسله به شروع شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې په کراچۍ کې د تشدد پیښو سلسله یو وار بیا شروع شوې ده او دغه شان د ګل پروز هدفي وجنونه علاوه په نورو پیښو کې 8 کسان مړو او یو شمیر جوبل شو. په مړو کسانو کې د نواب اکبر بوکټي د کورنۍ زنانه او ډرایور هم شامل وو. ادارې لیکي چې دې پر لپسې واقعیاتو نه پس د کراچۍ خار اوسیدونکو کې یره خوره شوې ده، ځکه چې اکثر د رینجرز او پولیس گشت هم څه فائده نه لري. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ حالات غوښتنه کوي چې ذمہوارانو په ضد فوری کاروائی اکڑے شی او داسی په بلوچستان کې هم د امن راوستلو لپاره پسندیدګی سره د هسي وکړي شي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې کی چې دا خبره د ستاینې وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار ته وده ورکولو په حق لا خبرې اترې وشوې. ادارې لیکي چې دې سره به د سمګلینګ لاري بند شي او دا شان حکومت ته به د کسٹم په ډیوټیانو او ټیکسونو کې خامدنی هم شي. ادارې مخکې لیکي چې باید پاکستان زیات نه زیات سیزونه افغانستان ته ولېږي او کم نه کم راوغواړي. خود دې خبرې خیال ساتل ضروری دي چې اواز هغه سيزونه دی ولېګل شي د کوم چې ملکي ضرورت نشته. ادارې ته مظاهروي چې دواړه ملکونه بازر شوی معاهده ته عملی شکل ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې درته د دوو برتانوي ورسپانو فاینانشل ټایمز او ګارډین مقالې لرو. فاینانشل ټایمز په پاکستان ته د اروپای ټولنې لخوا د تجارتي رعایتونو په اړه باندې مقاله لیکلې ده او دا ډول برتانوي ورسپانې ګارډین کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې د شته بې باورۍ په اړه مقاله ده. د دواړو مقالو مهم ټکو فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د اقتصاد د شکول لپاره اروپای ټولنه په روان سپرلی کې د کپرو پر مصنوعاتو د محصول په کمولو سره 14 میاشتې وړاندې کړې خپله وعده پوره کوي. ورسپانه زیاتوي په کال 2010 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو د هغه هیواد اقتصاد ډیر اغیزمن کړی و، نو ځکه اروپای ټولنه د خیر سګالی په توګه پاکستان ته پراخ بازار ته پر لاسرسي سلا سوې ده. د دې 2 کلنی تجارتي رعایتونو څخه برسلز په داسې حال کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هله کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېری خرابې دي. د کپړې مصنوعات چې د پاکستان د برامدادو 15% دي په اړه پاکستان له مودې راځي غربي هیوادونه رضا کوي چې خپل بازارونه ورته په پراخه کچه پرانیستي. د سوي معاملې لمخې به اروپای ټولنه په اویا توکو چې په کې زیاتره د کپړې مصنوعات محصول لري کوي. هند هغه یوازینی هیواد و چې د دې پلان مخالفت یې کړی و. خو لکه چې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي، نو هند پر خپلو اعتراضونو لږ خاموشه سوی دی. دا ډول د نورو هیوادونو د اعتراضونو د ختمولو لپاره خپل اروپایي ټولنې کار کړی. د فاینانشل ټایمز په خبره د اروپایي ټولنې د تجارتي ګامونه د پاکستان د اقتصاد لپاره یو ښه څرک دی. بلخوا د برتانی ورسپانی ګارډین له افغان طالبانو سره په خبرو اترو کې د شته بې باوري په اړه مقاله لیکلې. لیکوال نوشین اربابزاده لیکي د نیټو او افغان ځواکونو ترمنځ شکونه په پراخه کچه موجود دي، خو د یشغال رښتونی بیا د افغانانو په منځ کې په بې باوري تمامه شوی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم بهرنیان پر افغانانو باور کولای شي؟ بیا خپل وایي هو، ځکه یې کولای شي چې دوی د افغانانو لپاره د قوت او پیسو سرچینه دي، نو د بهرنیانو وژنه به ورسره کومک ونه کړي. د نوشین اربابزاده په وینا تر څو بهرنیان هلتوي، نو په طاقت او پیسو کې به عامو افغانانو ته هم د برخې ترلاسه کېدو موقع په لاس ورځي. یعنی د لیکوال په وینا که یو افغان یو بهرنی وژني، نو د دې معنی دا ده دی د خپل ښه ژوند موقع وژني. دا د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. په داسې حال کې چې په داوروسي کې د طالب وسوالو افغان حکومت ترمنځ په سعودي عرب کې د سولې د خبرو اترو د یو لړۍ د پیلېدو خبرونه خپره شوي، په ریاض کې د افغانستان سفیر ویلي چې د یادې موضوع په اړه حکومت له سعودي حکومت سره کوم رسمي تماس نه دی نیولی. سعودي چارواکو په ډاګه کړی چې تر هغې چې طالبانو له القاعدې سره په واضح توګه اړیکې نه وي شلولي، دوی به د دغو خبرو کوربتوب ته غاړه کښې نه ږدي. په دې هکله نور تفصیل له واشنگټن هارون باچا راکوي.
د افغان چارواکي د تیرګل د ورځې له دې وینا وروسته چې روان کال به په سعودي عرب کې د افغان طالب وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي په مخه خبرې اترې پیل شي، رویټرز جانس د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر سید احمد عمر خیل په حواله لیکلي چې په دغه لړ کې د ده د حکومت لخوا د سعودي عرب حکومت ته لا په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د نوموړي په خبره چې افغان ولسمشر په تیرو وختونو کې د سعودي حکومت ته د افغانستان د روغې جوړې په پروسې کې د رول لوبولو لپاره ویلي و، خو دا ځل لا داسې کومې خبرې په حکومتي سطح مخې ته نه دي راغلي. اجانس د بارسوخه افغان او سعودي چارواکو په حواله لیکي چې سعودي عرب د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب په لړ کې دا ځل ډېر احتیاطه کار اخلي. اجانس په دا وروستیو کې سعودي بادشاہ ته د القاعده لخوا شو ګواښونو ته اشاره لیکي چې د دې ډلې ترهګرو د سعودي حکومت د سر خلک په بمونو سره په نښه کړي، او هم یې د هیواد د شاهي کورنۍ چې امریکا یې په شا ولاړه ده د واکمنۍ د ړنګولو هوډ ښکاره کړی دی. دغه راز د 2010 کال په پای کې د ویکیلیکس په نامه د یوې ویبپاڼې له لارې د امریکا د سفارتي اسنادو د خپرېدو په ترڅ کې د امریکایي ډیپلومیټانو هغه ویناوې په ډاګه شوې چې ګنې د طالبانو له القاعده سره اړیکې وې، چې په یاد کال کې په افغانستان کې د جوړجاړي د راوستو د سعودي عرب هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې. بل موضوع چې سعودي سرچینې رویټرز ایجنسی یاده کړې، یو وایي چې لکه بلې د سولې د خبرو د لړۍ د یو وار بیا ناکامه کېدو احتمال سیوا شوې، د طالبانو لخوا د افغانستان اسلامي امارت تر لقب لاندې د خپل تحریک پر مخ وړل دي. سعودي چارواکي په دا باور دي چې ګواکې طالبان په داسې کولو سره په افغانستان کې نورو جوړښتونو ته د هغوی قانوني حقونه ورکولو ته تیار نه دي. اجانس هم دغه راز د ریاض لپاره د افغانستان د سفیر ښاغلي عمر خیل له کوله لیکي چې وایي تر هغې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر نشي جوړ، په سعودي عرب کې د دوی او د افغان حکومت د خبرو ایجنډا نشي ټاکل کېدی. راپورونه دا هم ښایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن روانه میاشت سعودي عرب ته سفر وکړ، خو په عین حال کې بیا ویل کېږي چې واشنگټن انتظار باسي څو وګوري چې سعودي حکومت په دغه هیواد کې د طالب وسلوالو او افغان حکومت د خبرو د نوي دور د پیلولو په لړ کې کوم رقم دریځ خپلوي. رویټرز ایجنسی په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د سعودي حکومت د پراخې کچې اغېزناک رول ته اشاره لیکي چې یوې خواته د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د اتیایمې لسیزې په کلونو کې افغان مجاهدین تمویل کړي، نو بلې خواته له دواړو حکومتونو سره د مالی مرستو تر څنګ د غلطه اسلامي مدرسې هم جوړې کړي، چېرته چې د اجانس په خبره د اسلام د سخت دریځې وهابي ډلې د سوچ او فکر درسونه ورکول کېږي. اجانس په عین وخت کې د یوه سعودي مبصر جمال خاشوګي خبره راغستې چې ویلي دي سعودي عرب د پاکستان کردار ته ډېر ارزښت ورکوي، چې د ده په خبره افغانستان ته د سولې راتلل به تر ډېره د پاکستان د داخلي نارامیو د یو خواته کېدو سبب هم وګرځي. په تیرو وختونو کې که څه هم چې په افغانستان کې د روغې جوړې د سعودي عرب هڅې بریالۍ ونښتې، خو ویل کېږي چې په عربي نړۍ کې تیر کال د ولسي پاسونونو د لړۍ له پیلېدو را په دې خوا یاد هیواد خپله بهرنۍ پالیسي زړوره او بېباکه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
کله وی خوا سعودي عرب ته افغان طالبان ته دا وایي چې تر څو له القاعده سره اړیکې ونشلوي تر هغه به دوی خبرو اترو ته د قربتوب زړه شنه کړي. له بلې خوا بیا امریکا ځواکونه په تیر څه د باندې لس کلونو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده شبکې پر ضد عملیات کوي، خو ایران هغه هیواد دی چې هلته د القاعده شبکې یو شمېر مهم کسان ژوند کوي. د امریکا له بریدونو هم خوندي دي. یوې لویدیځې خپرونې دا مساله څېړلې. پدیاړه احمد شپر نور تفصیل لري.
ایران د القاعده یو شمیر جکپوري مشان ساتل دي. یو شمیر فعال خلک دي لکه یاسین سوری چې له منځني ختیځ څخه په پاکستان کې د القاعده د مرکز لپاره هم خلک جذبول او هم پیسې راټولول. بل سیف العادل دی چې کلونه کلونه د القاعده د امنیتي کمیټې مشر پاتې شوی دی. همدارس ابو محمد المصری دی چې په ختیځ افریقا کې په 1998 کال کې د امریکا په سفارتونو کې د بمی چاودنو له اصلي طرحانو څخه و. دی بیا د القاعده د مرکز لپاره د عملیاتو او ستراتیژیکو همکاریو په برخو کې مرستندوی و. د فارن افیرز د خبرونې په وینا د ایران حکومت اکثر دغه کسان په خپل خاور کې په کورونو کې نظر بند کړی دي او هغه له نشتی څاري. د خبرونې په باور په ایران کې د القاعده حضور دا معنی لري چې ایران داسې فکر کوي چې القاعده شر لمن څنګه چی. د فارن افیرز په نظر شای ایران غواړي چې له القاعده سره خپل اړیکې پراخ کړي، لکه د لبنان د حزب الله سره چې شور روابط لري، اما القاعده او حزب الله سره مخالفت لري. پروسیو کې په عراق کې د شیعه او پر ضد القاعده بریدونه کړی دي، خو بیا هم دغه دواړه ډلې د امریکا دښمنۍ سره نږدې کړی دي او په امریکا کې یو شمېر څیړونکو په دې باور دي چې امریکا باید دا مسله له نږدې وڅاري. د ایران او القاعده د اړیکې په برخه کې د فارن افیرز خبرونه په وینا ګڼ شواهد شته. یوازې تیر کال په سلګونو داسې اسناد خبره شول چې له دغو یو هم د امریکا د خزانې د وزارت د بندیزونو خبره وه چې په ایران کې د القاعده شبکې پر مشانو ولګول. امریکا د القاعده پر ضد په پاکستان، عراق، یمن او یو شمېر نورو سیمو کې عملیات کړی دي، خو په ایران کې دا کار نه دی شوی. نو ایران د القاعده لپاره تر ټولو خوندي سیمه ده. د خبرونې په باور د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څنګه چې په ایران کې بهرنۍ اسلامي ډلې روزي، وسلې ورکوي او پیسې ورکوي، د 2000 لومړي او دوهم میلادي کلونو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو شمېر غړي هم په انفرادي توګه وروسل. د فارن افیرز خبرونې په باور په 2002 کال کې القاعده په ایران کې خپل اداري شورا تأسیس کړه، څو له هغه ځایه په پاکستان کې د القاعده شبکې د مرکز ستراتیژیک ملاتړ وکړي. د دې شورا په مهمو غړیو کې العادل، سلیمان ابو الغیس، ابو الخير المصري، ابو محمد المصري او ابو حفص الموریتاني شامل وو. چې دغو 50 سره له اسامه بن لادن سره څو کاله نږدې اړیکې لرل او په القاعده کې ډېر نفوذ درلود. په دوی کې العادل په افغانستان کې د کابل د رژیم پر ضد هڅې کولې. د امریکا د حکومت دغو مسولانو په وینا چې له ایرانی استازو سره په تیرو کلونو کې خبرې کړې دي، په تهران کې د القاعده په اړه د ایرانی چارواکو ترمنځ بیا بیا بحثونه شوې دي. یو شمېر چارواکو د اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي امریکا له دې د برید لپاره یو بهانه پیدا کړي. البته د 2003 په لومړیو وختونو کې امریکایي مسولانو مخامخ له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړې او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د القاعده مشان له خپلې خاورې وشړي. ایران دا غوښتنه رد کړه، خو هغه وخت د ایران د کورنیو چارو وزارت د القاعده ډله کنټرول کړه او په همدې کال کې ایران د القاعده د اداري شورا ټول غړي او د هغوی ملاتړي ونیول. د القاعده له یو شمېر غړیو سره سخت چلند وشو او یو شمېر نورو یې آزادي لرله. البته په تیرو څو کلونو کې د القاعده شبکې مشانو له پاکستانه څو ځله ایران ته ګواښ وکړ چې د القاعده زندانیان خوشی کړي او د ابن لادن د کورنۍ غړي هم خوشی کړي، خو ایران دغو ګواښونو ته توجه ونه کړه.
په ایران کې د القاعده شبکې د مهم غړو ژوند امریکایي ورسپانې څېړنه وه چې احمد شبر مهم ټکي درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د هزارو یو مشر او د ملي جبهې غړي اجي محمد محقق او د ملي جبهې ځینې نور مشران د طالبان سره د سولې د خبرو اترو په اړه ډاډ نه لري چې ګڼې دوی به له حکومت او یا هم د افغانستان له نړیوالو ملګرو سره سولې خبرو اترو ته چمتو سي. او خو بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي دغه بې باوري او ناهیلي توب سیاسي او بې ځایه ګڼي. د موضوع تفصیل د حسیب شهید په ریپورت کې.
د افغانستان د حزب وحدت او ملي جبهې غړی او په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاد حاجی محمد محقق وایي له طالبانو سره د خبرو اترو بهیر باید هر اړخیز وي. حاجی محمد محقق وایي باور نه لري چې طالبان به د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
ما خو در ابتدا باور نمی کنم که طالبان به یک صلح و همزیستی با حکومت یا دیگر جناحات.
اول خود دا باور نکوم چې طالبان په سولې کې له حکومت یا د افغانستان له نورو سیاسي پیژندل شو ډلو سره روغه جوړه وکړي او په یو رژیم کې لاغي سره یو ځای شي. زه ځکه په دې باور نه لرم چې د طالبانو فکر د جګړې فکر دی، نو ګران ده چې بدلون پکې راشي. خو که یو معجزه وشي او د طالبانو نظر بدل شي، بیا زموږ نظر دا دی چې خبرې دی وشي او د خبرو لارې دی د افغانستان مسله هواره شي. دا خبرې دی هر اړخیزه وي، د ټولو ډلو ترمنځ دی په ملي کچه جوړ جاړی وشي.
د غشان بیا د رویټرز خبری اژانس د رپورت لمخې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د پخواني دورې لمړی مرستیال هم پاتې شوی وو او د تاجکانو د یوې ډلې مشري هم کوي، په دې بهیر بې باوري ښودلې ده. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دې هیواد د مشرانو د جرګې غړی مولوي ارسلا رحماني وایي ځینې کړۍ شته چې په دې بهیر بے باوری څرګندوي، ځکه هغه دې مسلې ته د شخصي تربګنیو په نظر ګوري.
دا سوال باید دوی جواب کړی وای. تاسو ولې د خندونه د کوی، ولې د ذهنونه مختش کوی، ولې تاسو د افغانستان د خلکو امیدونه قطع کوی؟ خو بیا هم زه چې فکر کوم د خلکو سابقه له طالبانو سره ښه نه وه. مخکې چې طالبانو دوی په منځ کې ډېر زیات مرګونه سوي دي، ډېر قتلونه سوي دي، او ممکن د دوی د دغو مشکلاتو لکه چې د دولت انتقالی په نام یا په بل نام یا په بل نام، نو نشانه ده چې په دې وخت کې افغان په صفت افغان په نوم د افغان داسې یو مسایل راپورته کوي. افغانان عبارت له تنها د کابل له اوسېدونکي نه دي، افغانستان 1.5 میلیون افغانان دي. دلته راځي او 15 کسه په مسونه ویلیو کې ناست دي، شاوخوا یې ښه امنیت ته نیولی ده، نو هغه بیا دا خبرې کوي چې دا به وشي دا به وشي. دا شانه ده.
له 2010 کال راهیسې په دې هېواد کې د سولې د راوستلو په مخه افغان حکومت هلې ځلې پیل کړي دي، او له 2012 کال راهیسې امریکا هم په دې برخه کې په عملي توګه لاس په کار شوی چې د افغانستان جګړه باید د سولې له لارې پای ته ورسیږي. او د خبرو اترو په نتیجه کې په قطر کې د طالبانو لپاره یو دفتر هم پرانیستل شوی دی. د افغانستان د حکومت مخالف خوځښت تغییر او امید چارواکو هم سوله د دې هېواد د جګړې د پای ته رسیدو یو خلار ګڼلې ده. دا چې د ملي جبهې غړي څه ډول هر اړخیز بهیر غواړي، په دې اړه حاجي محمد محقق وویل په دې بهیر کې باید په افغانستان کې ټول سیاسي کړۍ برخه ولري. د دغه راز اندېښنه څرګنده کړه که چیرې تر 2014 میلادي کال پورې چې د مهال ویش سره سم بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي سوله رانیشي، نو دا هېواد به یو وار بیا د بحران په لور ولاړ شي.
حسیبا شهید با هم د افغانستان د موضوع پاړه باندې په پاکستان کې د یو سیمینار حال هم لرو چې هم له دې اعلان وروسته به دا ریپورت بیا درته وړاندې کړو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په افغانستان کې د ناکراری د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبري اترې او د پاکستان د رول په اړه باندې په پېښور کې یو سیمینار یا یو غونډه جوړه شوې ده. په دې غونډه کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی. په دې کې مولانا فضل رحمان او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د دې ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو مشرانو خویناوي کړې دي. دوی څه ویلې دي؟ راځي چې د غلام غوث په ریپورت کی د دې سیمینار حال واورو.
د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان او افغانستان د سیاسي مشرانو او د سیمې د کارپوهانو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان په اړه د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې امریکا بری ترلاسه کړې ده.
آج امریکہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے عمل میں کامیاب ہو گیا ہے.
نن امریکہ دا طالبان سره نیخ پنیغا پا مذاکراتو کولو کی برے ترلاسہ کرے دے، او دا پاکستان دا دغه بهیر نه پوښتلو کې هم امریکا کامیاب شوی ده، او په دې عمل کې پاکستان انفته هم دی. تاسو وکتل چې تیر کال کومې پیخي رامنځته شوې دي؟ که هغه د دویمې مې پیخه ده، که هغه د حقانی نیټورک په حواله د دړکې خبره ده، او که هغه د سلاله چک پوسټ پیخه ده. دې پیخو امریکا او پاکستان په خپل د یو بل نه لری باسلې دي.
ان واقعې امریکا او پاکستان کو از خود دور کړی.
غونډې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې هغوی په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر دا اول ورزینا ملاتړ کوي او په میډیا کې خود دغه مذاکرات د بهر د ناکامۍ راپورونه راغلي دي خو اولنې قدم اغیستل شوی دی چې د ستایني وړ دی. دو فریقین په خپل منځ کې ناست دي او هر یو خپل خپل خبره وکړه. د هغې وروسته اوس خبرې روانې په کار دي. کچرې د خبرو اترو سلسله ودرېدلې وي نو بیا به ټیک نه وي، ولې په سر کې اولی قدم پورته کول دي او د هغې وروسته مزل شروع کیږي. په دې حواله دا ضروری ده چې موږ په دې لړ کې د افغانستان حوصله افزایی وکړو چې مذاکرات دې وکړی شي. افغانستان یو جدا هیواد دی، موږ د هغې مالکان نه یو چې په هغو باندې موږ خپله رضا وروتپو. هم په دې لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سینیټر افراسیاب خټک وویل چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره په یو وخت کې د افغانانو ترمنځ، د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ او د نړۍ د طاقتونو ترمنځ مذاکرات پکار دي.
موږ دا گزارش کوو چې افغانستان کې مخبل نظرداری چې که څوک حل غواړي، اول خدای چې پاکستان لپاره زدا وایم چې پاکستان باید افغانستان سره دوستی وکړي، نه یو ډلې سره، نه یو خلق خاصو خلکو سره. پاکستان باید ټول افغانستان سره دوست، پاکستان باید افغانستان سره داسې تعلق ساتي لکه چې پاکستان سره ساتي. به مخبره چې پکاره چې موږ اقتصادي اړیکې مضبوطی کړو، دا جیو سټریټیجک خبره لکه شاته کړو او دا اقتصادي سیمایي خبره چې دا راوړاندې کړو. نو زما تجویز دی چې باید درې دایرې د مذاکرات شروع شي. یو دایره چې د اغادي بین الافغاني مذاکرات، یعنی افغانانو مسکې مذاکرات دي. دویم سیمایز اتفاق نظر د لپاره مذاکرات پکار دي منطقوي، او دریم چې دی هغه بین المللي دایره پکار ده چې جهانی ټولنه باید افغانستان برکی یو واحد نظر تور شي. خو دا درې وړې دایره باید یو ځل سره پر مخ ولاړ شي.
دا غونډه د بحث او د حل د لارو چارو د سنټر یا سنټر فار ډیسکشن اند سولوشنز د سوری لاندې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایق رابرسیرون کې
هم د افغانستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو اترو باندې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو نظرونه او افغان کډوال و د خبرو اترو ته په کم نظر ګوري. د مشال خبريال خدای نو ناصر په پاکستان کې میشت په بیلابیلو کمپونو کې لدی کډوالو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې دی.
ل ډیرو خواریو او درپدرو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د خبرې د خوشحالي څرک شکاري. د خیبر پښتونخوا د زاخیل افغان کډوالو کمپ اوسیدونکو زیبانه چې د ژوند ډیره برخه یې د کډوالۍ په ژوند کې تیر سوي، وایي د دې ژوند هر ثانیه ل ډیرو غمونو ډکه ده. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په شمول په سند کې هم په لکونو افغانان د کډوالۍ ژوند تیروي. په کراچۍ کې د دې کډوالو یو مشر عبدالله وایي د مهاجرت په ټول ژوند کې تر ټولو لوی ارزو دا وه چې وطن یې جوړ سي او د جګړې پر ځای ټول خبرو ته کښېني.
خبره خو بېخي ډېره ښه خبره ده چې افغانانو مثال طالبانو رسېدي خو دا دې موږ ورونه دي، او دا چې مري هم د افغانانو ملت مري. دا چې سره یو ځای شي وروره، یو اتفاق، یو اتحاد، یو وحد، او خوشحال ده په دې کې چې زموږ په مملکت کې امر راشي.
د خیبر پښتونخوا د زاخیلو افغان کډوالو یو تن ابراهیم مجاهد بیا وایي د وطن هر شخړه په خبرو هواریږي. د دې په خبره کې د دې شخړو حل جنگ وای، نو په دې دیرش 15 کال کې به ډیر لمخله د دوی وطن جوړ سوی وای.
زمونږ د مزل د 10 کال د جنگ جګړه وخوا، دا هغه په جنگ باندې کار کړی خو نو مخکې باندې شوی، خدا به دا کار به دغه په غوړ حل کیږي. او دا د سولې دغه یو مونږ ډیر یاد ته خیال کړي نور
د بلوچستان د سرانانو په کمپ کې میشت سپینجری اختر محمد باوری د امریکا او طالبانو اوسنیو خبرو ته په پام سره وویل، ورسته له هغه چې پر سنیو کې د امریکا او د طالبانو د خبرو بیانونه راځي، د دوی د ټول کمپ وګړي ډیر خوشاله دي او په کمپ کې د سپینجرو ځوانانو او میرمنو هر ورځ ډیر بحث په همدې کېږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر عبدالله زیاتوي په دې برسیره چې دوی ټول په دې خبرو خوشاله دي. د ده په وینا کې دای سي تر دې وروسته د افغان یتیمانو اوښکې توی نسی.
دا یتیمانو صغیرانو اوښکې پاکیږي او دا خو ډیره ښه کار ده. مونږ په دې کې بالکل سره راضی او او د خدای نه دا غواړو چې دا سره یو ځای شي یو ځای حکومت کې څنګه د خدای نه دغه ورځ غواړو افغانان ټول هر ځای چې دي د افغانانو مقصد هم دغه ده چې امنیت راشي زمونږ په خاوره کې زمونږ په افغان څنګه دغه پریشانی او دغه ماجرتوب او دغه دربدري نه موږ خلاص وو خپل ملک ته ولاړ شو خپل ملک آباد شو
سره لدی چې په افغانستان کې د بی ثباتۍ له امله په لکونو کورنۍ پاکستان او نورو هیوادو ته مهاجري سوي. د یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,00,000 افغان کډوال لا هم د هجرت شپې ورځې تیروي چې د دې کډوالو په خبره په وطن کې د امن تږی دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
وسم له افغانستان او پاکستان زخه عربي نړۍ ته زو او د شام په حالاتو باندې یو ریپورت لرو. ریپورتونه وايي په شام کې د نهې په ورځ هم د دې هواد ځواکونو د سرشار دمشک د شاوخوا سیمو د کنټرول د ترلاسه کولو په مخه عملیات کړی دي او په عین حال کې بیا عربي او لویدیځو ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د نسکرولو هڅې ګړندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بچارا کوي.
په سوریا کې د 13 میاشتو راهیسې روان د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وړاندې کړل شوي قرارداد مسوده چې رویټرز ایجنسی ته په لاس ورغلې په یاد هیواد کې د سیاسي انتقال د پروسې خبره کوي. وایي چې کچري سوریایي رژیم د قرارداد په عملي کولو کې پاتې واقع کیږي نو یا د شورا به پر ضد ناڅرګنده ګامونه پورته کړي. د امنیت شورا د نهې د ورځې په غونډه کې چې د سوریا د تازه حالاتو په اړه د عرب لیگ د څارونکي ماموریت پر رپورټ بحث ته ځانګړې شوې وه. د برتانیې او فرانسې د خارجه وزیرانو ترڅنګ د امریکا خارجه وزیرې هیلری کلینټن هم ګډون وکړ. نوموړي غونډې ته په وینا کې وویل چې له سوریا څخه رارسېدونکي شواهد د حقیقت په ګوته کوي چې هغه حملې چې ملکي وګړي پکې وژل کیږي تر ډیره د سوریایي ځواکونو لخوا پیلېږي، خو په عین وخت کې د مخالفینو لخوا په وسلوال مزاحمت لاس پورې کول د سوریا د تشدد د پیښو له کنټروله د بهر کېدو پیلامه وګڼله. United States urges the Security Council. متحده ایالاتونه په امنیت شورا غږ کوي. سعود عرب لیگ د هغه غوښتنې چې وایي سوریایي حکومت دې پسندستي توګه د ولسی وګړو پر وړاندې حمله کول ودروي او د سولې مظاهرو کولو د ازادۍ ضمانت دی ورکی ملاتړ وکړي. د عرب لیگ له پلان سره سم سوریا باید هغه ادبار اخلاص کړي چې په بې اصولو توګه بندې کړي دي. پوز او امنیتي ځواکونه د خپل بارکونو ته بیرته ولېږي. سارونکو د بشري ادارو کارکونکو او خبريالانو ته دې سوریا ته د تلو او د حالاتو د جاج اخستو بشپړ او پرتل کومو ستونزو اسانتیاوي ورکل شي. humanitarian workers and journalists. نو موري د غراز له نړیواله ټولنې وغوښتل سو یو موټی شي او د سوریا خلکو سره د کلک ملاتړ دوی ته یو واضح پیغام ولیکدوي. په نه هلکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په امان کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال ویل چې په سوریا کې هر ورځ لزګونه بې ګناه خلک وژل کیږي او د امنیت شورا په غوړو هیوادونو یې غږو کړ چې دغه تراژیدای د یو خواته کول په مخه یو جامع او کوټلې تګلارې خپل کړي. I sincerely hope that this meeting. زه په اخلاص سره هیله منیم چې دا غونډه چې د اوچته پای تازي چې د زینو هیوادونو خارجه وزیران هم پکې شامل دي با وکول شي یو غوړه خوځښت او موقع مخې ته راوړي تر څو د دوی د مفاهیمو ترمنځ پیدا شوی خلاوي ډکې او د دې بحران د حل لارې پیدا شي. په داسې حال کې چې په دا ورستیو کې د روسیې او چین د مخالفت له کبله امنیت شورا ونه شو کړی د سوریایي رژیم د زور زیاتی د غندنې په مخه لکم قرارداد سره راشي. رویټرز ایجنسی د زینو غربي ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې دا ځل خوشبینه دي چې دغه دواړه هیوادونه به د یادې شورا د هڅو مخه ونه نیسي. د فرانسې خارجه وزیر د لنجو په د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د سفر پیلولو مخکې په پیرس کې له فرانسوي ریډیو سره په خبرو کې د روسیې لخوا د قرارداد ممکنه مخالفت ته اشاره وویل چې په سوریا کې هر اونۍ د سلګونو تنان وژل کېدل ورته نور د منلو وړ نه دي. اخوا بیا د روسیې خارجه وزیر سرګی لوروف د آسټرالیا په ښار سیډنی کې خبریالانو ته وویل موږ کله هم د سوریا د مسلې د حل لپاره د بشر الاسد په اقتدار کې پاتې کېدل د شرط په توګه نه دي ټاکلي، بلکې غواړو چې سوریایان پرېښودی شي څو په خپله خپلې مسلې هوارې کړي. کچری د سوریا د اپوزیشن ډلې د رژیم استازو سره له خبرو کولو انکار کیږي نو بلا کومه لار ده؟ آیا رژیم دې له منځه لاړ شي؟ دوی چې وایي چې اسد د واک پرېږدي او غیر نه پرېږدي نو موږ باید څوک جازونه راوغواړو او په سوریا بمباری وکړو؟ موږ لا د مخې له دې هر څه تیر شوي یو. امنیت شورا به کله هم د دغه کار د کولو اجازه ورنکي. زه تاسو ته ضمانت درکوم. یاد دی چې روسیې وړمه ورځ وویل چې ولسمشر اسد د ماسکو په مشرۍ له مخالفینو سره خبرو کولو ته تیار دی چې رژیم مخالفه د سوریا قومي شورا بیا دغه وړاندیز رد کړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د چارواکو ځوابونه
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نهه پورز